د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
پرنوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاہد جواد ملوڑے پامو کڑے د دې سات مهمو خبرونو سر ټکو تا د افغان حکومت رسنیو مشر ویلی هوادی له پاکستان څخه غواړي چې د طالبانو د مرکزونو په تړلو کې د عملی ګامونو پورته کړي او طالبانو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د مصر د جامع الازهر مفتی وایي افغانستان کې چې طالبان څه کوي دا غیر اسلامي دي او د پاکستان د خبریالانو تنظیمونو په اسلام آباد کې په خبریال اسد تور د برید او تشدد پر ضد احتجاج وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغان حکومت د رسنیو مشر ویلی چې هیواد یې له پاکستان څخه غواړي چې د طالبانو د مرکزونو په تړلو کې د عملی ګامونه پورته کړي او د طالبانو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال امریکا غږ ته وویل د افغانستان غوښتنې ډېرې روښانه دي. مینپال وویل موږ ټول پوهیږو چې ترهګر په پاکستان کې مرکزونه لري او د دغه هیواد ملاتړ ورسره دی. مینپال د افغان ولسمشر د مې د 14 نیټې هغه خبره بیا تکرار کړه چې هغه له شپیګل مجلې سره په امریکا کې ویلي و طالبانو لوجستیکي مالی او د وګړو د ګمارلو په برخه کې له پاکستان څخه مرستې ترلاسه کړې دي او د هغوی شوراګانې په پېښور، کواټي او میرانشاه کې فعال دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړه د مې په نیمایي کې هغه مهال نوې کچې ته داخله شوه کله چې د افغانستان د امنیت شورا مشر حمدالله محب په ننګرهار کې یوې غونډه کې خپلو خبرو کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې به طالبان د خپلو ګټو لپاره قرباني کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زاهد حافظ د واتساپ په یو بیان کې په کلکه دا تورونه رد کړل او دای بے بنسټه وبلل. د افغانستان د خارجه چارو وزارت د اعلامیې تر مخه د مصر د لوی اسلامي مرکز جامع الازهر مشر مفتی ابراهیم علام فتوا ورکړي چې په افغانستان کې طالبان څه کوي دا غیر اسلامي او حرام کار دی. د جمعې په ورځ خبره شوې اعلامیه کې د خغلی علام په حواله ویل شوی هغه په خپل وینا کې ویلي چې د خلکو په مال او ځان تیری او د عامه شتمنۍ ورانول ګناهی کبیره ده او څوک چې یې کوي په دنیا او آخرت کې به سزا وویني. د دې نه وړاندې د سعودي عربستان مفتی اعظم او د کعبې امام عبدالرحمن السدیس هم د طالبانو جګړې ته فساد ویلی چې ملاتړ یې د اندونیشیا په سلګونو اسلامي پوهانو او مشرانو تیر کال اعلان کړی و. د اعلامیې تر مخه مفتی علام ویلي طالبانو د غیر مسلمو سره د سولې تړون لاسلیک کړی خو د مسلمانانو افغانانو سره جګړه کوي چې د اسلام د احکامو نه سرغړونه ده. په دې اړه د طالبانو له اړخه کوم غبرګون نه دی راغلی خو په تیرو کې د داسې فتوو او بیانونو پروایي نه ده کړې او په افغانستان کې یې جنګ ته ادامه ورکړې. له افغانستان څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره په زیاتو شویو جګړو کې په زرګونو خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت ویان عبدالباسط انصاري وویل اکثره د بې ځایه شوي کسان له هلمند، کندهار، بغلان او لغمان ولایتونو څخه دي او دوی د جګړو د زیاتوالي له امله خپل کورونه پرېښي دي. انصاري وړاندې وویل په لغمان کې چې په دې وروستیو کې پکې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی شپږ زره کورنۍ شویدی. طالبانو په لغمان کې یو ولسوالۍ نیولې او د سرخار مهترلام سره نږدې شوي و چې امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. ملګري ملتونه وایي په روان کال کې د مې تر 28 نیټې پورې په افغانستان کې کابو 100,000 کسان بې ځایه شوي دي. دوی دا هم ویلي دي چې په 2000 کال کې تر 400,000 زیات کسان بې ځایه شوي دي او له دې سره په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو کسانو ټول شمیر د 2000 کال تر پایه پورې 3.5 میلیون څخه او وخت دی. د پاکستان سرخار اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو خارونو کې د خبریالانو ټولنو د احتجاج پر مهال پر استاد علي تور د تشدد غندنه او له حکومت غوښتنه وکړه چې پر تور برید کوونکي دی ونیسي او د نورو خبریالانو تحفظ دی باور کړي. د مې پر 15مه د شپې مهال په اسلام آباد کې د خبریال اسد علي تور کور ته درنه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پخې او لاسونه ور وتړل او تشدد یې ور باندې وکړ. تر پیښې وروسته په خبره شوې ویډیو کې تور دا کوي چې له دغو دریو کسانو څخه یو ورته وویل چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI غړی دی. د بلوچستان د خبريالانو تنظیم بی یو جی مشر سلمان اشرف وای په اسلام آباد کې د خبريالانو پر ضد تشدد پیښو د ټول هیواد خبريالان اندېښمن کړي دي. او د امریکا ولسمشر له ټولو هغو امریکایانو څخه مننه وکړه چې د کورونا واکسینونه یې ترلاسه کړي دي او له پاتې نورو څخه یې وغوښتل چې خپل واکسین واخلي. په ټولیزه توګه تر اوسه پورې کابو 50% امریکایان په بشپړه توګه واکسین شوي دي. په امریکا کې په کورونا باندې 15,93,000 کسان مړه او په ګرده نړۍ کې تر 3.5 میلیونو زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د افغان حکومت د رسنیو مشر ویلي چې هیواد یې له پاکستان څخه غواړي چې د طالبانو د مرکزونو په تړلو کې دي عملی ګامونه پورته کړي او د طالبانو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر توا خان مینپال امریکا غږ ته وویل د افغانستان غوښتنې ډېرې روښانه دي. په دې اړه بشپړ راپور د نوشیروان قلندر څخه اوري.
د افغانستان یو بل چارواکي د پاکستان د افغان طالبانو سره د اړیکو په سر په اسلام آباد سخت نیوکه کړې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او رسنو مرکز مشر دوا خان مینپال ویلي دي چې پاکستان د طالبانو مرکزونو تړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي او طالبان او د طالبانو ملاتړ دي ختم کړي. د جرمني ډر شپیګل مجلې سره د مرکه په وخت دوا خان مینپال ویلي دي چې موږ یقین لرو د ترهګرو مرکزونه او ملاتړ په پاکستان کې دي. دوا خان مینپال له صدر اشرف غنی هغه خبره هم تکرار کړي چې پکې اشرف غنی ویلي وو پاکستان طالبانو ته لاجستیک، مالی او د خلکو د جلب کولو په لړ کې مرستې ورکوي او د طالبانو بیلابیل شوراګانې د پاکستان خارونو په نوم یادېږي، لکه کوټه شورا، پېښور شورا او میرانشاه شورا. د وی او ای د انګریزي څنګه رپورټ وايي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو د نوې جنگ د مئی په میاشت کې یو نوی پړاو ته پس له هغه ورسېدو چې د افغانستان ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب په ننګرهار ولایت کې یو غونډې ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې به د خپل مقاصد لپاره طالبان قرباني کړي. حمد الله محب طالبانو ته په مخاطب کولو سره ویلي وو چې دوی یعنی پاکستانیان نه خو غواړي چې تاسو واک ترلاسه کړي او نه به د واک په ترلاسه کولو کې ستاسو کومک وکړي. دوی چې تاسو ته څه ویلي دا ټول دروغ دي. یوازې نه سیز چې دوی د ستاسو نه غواړي هغه دا دی چې دوی تاسو د خپل ځان او د خپل جنگ د پاره قرباني کړي. د پاکستان خارجه وزارت ترجمان زید حفیظ چودھری د دې وروستو وی او ای ته په واتس اپ خپل پیغام کې دغه الزامات رد کړي وو او دا غیر ذمہ او بے بنیاد بللی وو. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان ویلی وو په دې اړه خپل تشویش افغانستان ته په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د احتجاج د لارې ور وړاندې کړی دی. د مې په 18 د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې دا هم ویلی وو د پاکستان په ضد د افغانستان د مشرانو الزامات د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا کمزور کولی شي او افغانستان کې د امن بهیر لپاره د پاکستان مثبت کردار د لاس ورکولی شي. د وی او ای رپورټ وايي په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو خبرې د دواړو ملکونو تعلقات د ډیر وخت راهیسي د بے اعتمادۍ سره مخ کړي دي. که څه هم پاکستان دغه خبره ردوي خو افغان مامورین وايي د طالبانو په ضد د پاکستان د ګامونو نه اخیستلو په نتیجه کې طالبانو تر اوسه تشدد ته دوام ورکړی دی. دوا خان مینپال ویلی پاکستان لوس کړو چې د طالبانو د ملاتړ نظام به ختموي او د طالبانو مرکزونه به بندوي. خو دغه کار تر اوسه روان دی. د وی او ای رپورټ تر مخه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر حارث نواز په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو د موجودګۍ خبرې رد کړي. وای په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه تباه کړي شوي دي. حارث نواز ویلي پاکستان امریکایانو ته هم ویلي وو چې که چېرې دوی سره په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه معلومات وینو ورته دی وړاندې کړي دوی به په چټکتیا سره دغه تباه کړي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وای پاکستان د طالبانو سره ژور تعلقات او په دوی اثر لري. هغه وی او ای ته ویلي طالبانو سره د دغه اوږدې مودې تعلقاتو په سبب پاکستان وکړل شو چې طالبان یې د مذاکراتو میز ته راوستل. ایاد وزیر وویل پاکستان په کابل کې د طالبانو د اقتدار ځکه مخالفت کوي چې موږ په کابل کې په نظریاتي ډول سخت دریځ حکومت نه غواړو چې د دې له وجې په پاکستان کې طالبانایزیشن ته زړه ملو شي. څېړونکي وایي د پاکستان په اړه د افغانستان د مامورینو وروستي الزامات د پاکستان لپاره حیرانوونکي وو ځکه چې د دې نه څو ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرل فیض حمید سره په ګډه کابل کې د افغان حکومت د چارواکو سره لیده کاته کړي وو. په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو انخلا شروع شوی، داسې ښکاري چې واشنگټن د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو بل را نږدې کولو لپاره سفارتي کوششونه کوي. د امریکې د قومي سلامتیا مشیر جیک سلوان د مئی په 23مه په جنیوا کې د خپل پاکستانی هم منصب مئید یوسف سره ولیدل. په دې اړه وایټ هاوس ویلي دواړو فریقینو په دې خبرې وکړې چې عملی همکاري څنګه په وړاندې بوزي. د څېړنې ادارې ووډرو ویلسن سینټر د جنوبي ایشیا د چارو څېړونکي مایکل کوګلمن وایي امریکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیت د معاهدې لپاره کوششونه پیل کړي دي چې دا ډول د دواړو ملکونو خوره د پولي پورې راپورې ترهګرۍ لپاره استعمال نشي. مایکل کوګلمن وویل داسې ډول معاهده به یقینا چې د افغان ولس او د پاکستانیانو لپاره هم د تسلۍ وړ وي.
د افغانستان د خارجه چارو وزارت د اعلامیې تر مخه د مصر د لوی اسلامي مرکز جامع الازهر مشر مفتي ابراهیم علام فتوا ورکړي چې په افغانستان کې طالبان چې څه کوي دا غیر اسلامي او حرام کار دی. په دې اړه نور حال د نصر الله پراپور کې اوري.
د افغانستان د خارجه چارو وزارت د اعلامیې تر مخه د مصر د لوی اسلامي مرکز جامع الازهر مشر مفتي ابراهیم علام فتوا ورکړي چې په افغانستان کې طالبان څه کوي دا غیر اسلامي او حرام کار دی. د جمعې په ورځ خوره شوې اعلامیه د خاغلی علام په حواله وایي هغه په خپل وینا کې ویلي د خلکو په مال او ځان تیری او د عامو شتمنیو ورانول ګناه کبیره ده او څوک چې کوي په دنیا او آخرت کې به سزا وویني. طالبانو په وروستیو کې نه یوازې په سکولونو، هسپتالونو او ولسی ځایونو بمی چاودنې او ډلهیز بریدونه کړي، بلکې په لوګر، لغمان او هلمند کې سرکاري او ولسی نیولي ځایونه تالان کړي او سوځولي دي چې د طالبانو د هغې پخوانۍ مفکورې ضد ګڼل کیږي چې ګنې ملي شتمنۍ بساتي. د دین وړاندې د سعودي عرب مفتی اعظم او د کعبې امام عبدالرحمن السدیس هم د طالبانو جګړې ته فساد ویلې چې ملاتړ یې د انډونیشیا په سلګونو اسلامي اسکالرانو او مشرانو تیر کال اعلان کړی دی. د اعلامیې تر مخه مفتی علام ویلي طالبانو د غیر مسلمو سره د سولې تړون لاسلیک کړی خو د مسلمانانو افغانانو سره جګړه کوي چې د اسلام د احکاماتو نه سرغړونه ده. په دې اړه ته طالبانو له اړخه کوم غبرګون نه دی راغلی خو په تیر کې د داسې فتوو او بیانونو پروايي نه ده کړې او په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکړی دی. د مصر د لوی مفتی افغانستان کې د جګړه په اړه دا وینا په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکې د دفاع وزیر لوید آستن د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي چې کېدای شي له افغانستان یې د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ شي خو په دې اړه یې تفصیل نه دی ورکړی.
پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د زیارت په شنبې په ورځ په یو خبریال اسد علي تور باندې د معلومو کسانو لخوا برید شوی و چې په نتیجه کې یې هغه سخت ژوبل شوی و. د جمعې په ورځ په یاد خبریال اسد علي تور باندې د برید پر ضد په پاکستان کې د خبریالانو لویو تنظیمونو په اسلام آباد کې لاریون وکړ. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د وقار احمد رپورټ کې اوري.
د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې 13 ورځې یو خبريال اسد علي تور باندې د نامعلومه کسانو لخوا بریج شوی وو چې په نتیجه کې هغه سخت جوبل شوی وو. نن د جمعه په ورځ په یاد صافي اسد علي تور باندې د بریج پر ضد په پاکستان کې د خبريالانو لوی تنظیمونو پی ایف یو جی او آر ای یو جی په اسلام آباد کې مظاهره کړی دا چې پکې د خبريالانو سره سره د پاکستان انساني حقوق کمیشن او بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم ګډون کړی دی. لاریون کون کې د خبريالانو د تحفظ او صحافت د ازادۍ غوښتنې سره سره دا هم غوښتنه کوله زر تر زر تحقیقات وکړي شي او په صحافي اسد علي تور باندې برید کې ککړ خلکو ته د سخت سزا ورکړل شي.
انکوائری مونږ ډیر ځله اوریدلې دي چې انکوائری یعنی تحقیقات پکېږي، خو په دې کې چې کوم د خفیه ادارو نوم اغستل کېږي نو زمانه د خیال چې پولیس په دغه خفیه ادارو پر ضد څه قسمه تحقیقات وکړي.
یاد دی وی چې په خبريال اسد علي تور باندې بریټ په داسې وخت کې شوې ده چې څو وړ د وړاندې د پاکستان پارلیمان کې د خبريالانو د تحفظ لپاره د قانون یو مسوده هم وړاندې کړی شوې ده. حکومت داوا کوي چې په پاکستان کې د خبريالانو او صحافيانو تحفظ په هر حال کې یقیني جوړوي، خو بل خو د خبريالانو د حقوق لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي چې د نړۍ په 130 هوادونو پښمیرا کې پاکستان 145 نمبر باندې دی چرته د صحافیان او خبريالان د سختو خطرو سره مخ دي. خبريال اسد علي تور په ځان باندې د بریټ احوال څخه داسې بیانوي،
هغه په سمدستي توګه ز دکا کړم او بیا یې د ننه ته ټیلولم او ټوپکی راته نیغ تندی ته ونیو او سره دا ویل غږ به نه کوي غنی ډز در باندې کوو. کنزلی راته کولی او بیا ویل چې بهر نه فندونه اخلي، تا ته د بهر نه پیسې راځي، او بیا زو تړلم د ما سخی دا شوارونه پورته کړل چې پاکستان زنده باد، ایسای زنده باد او پاک پوز زنده باد وایا.
رپورټونو تر مخه د کال 2009 تر اوسه پورې په پاکستان کې 133 خبريالان وجل شوې دي، خو د دې مرشوي خبريالانو په مرګ کې ککړ یو مجرم ته هم تر نن پورې د پاکستان عدالتي نظام نه سزا نه ده ملو شوې. په پاکستان کې د نن په خبريالانو باندې د دورونې تور زیاتره د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې لګول کیږي، خو دا ادارې دا تورونه ردوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
په بلوچستان کې هم د خبريالانو تنظیمونو د مطبوعاتو د کلب مخې ته په ولادین کې په خبريال اسد علي تور باندې تشدد غندلې او بری کوونکو ته یې د سزا غوښتنه کړې. د بلوچستان د خبريالانو تنظیم بی یو جی مشر سلمان اشرف وای په اسلام آباد کې د خبريالانو پر ضد د تشدد پیښو د ټول هیواد خبريالان اندېښمن کړي دي. په دې اړه بشپړ حال د حافظ شیرانی په راپور کې اوري.
د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې د مطبوعاتو کلب و مخته احتجاج کوونکي خبريالان دي. دغه احتجاج د اسد تور په نامه خبريال باندې د کېدونکو برید او تشدد پر ضد دی. پر خبريال اسد تور باندې دوی ورځې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دغه په کور کې برید شوی وو. اسد تور و پولیسو ته په ورکړې خپل بیان کې ویلي چې دای د اسلام آباد په اف ال 1 علاقه کې په خپل کور کې وو چې درې کسان دغه کور ته ورغلي، هلته یې پر هغه په توپنچا وارونه کړي، تړلی او وهلی وو. د بلوچستان د خبريالانو د تنظیم بی یو جی مشر سلمان اشرف وای په اسلام آباد کې د خبريالانو پر ضد د تشدد پیښو د ټول ملک خبريالان اندېښمن کړي دي. وای ک د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خبريالان خوندې نه دي، نو لدې خبري اندازه لګول اسانه ده چې د ملک په لیري پرتو سیمو بل خصوص په بلوچستان ایالت کې به خبريالان څومره خوندې وي.
مش په ځړه کې دای چې مش په ځان په دې ځای شفتو په اسلام آباد کې التا کیپیٹل دا التا خامخا یو ترتیب وی یو ریاست عملداری وی پر التا دار کم پکسی پیشی جی زمش بزڑا پدی کی احریانی چپتا مش پر کم خواتر زوس چې اسلام آباد نه دی محافظ مش په چیرې زو نشتان کې صورتحال دا دی چې کم مش ستوري باندې چې مش کار کو اول مش خپل ځان خیال ساتو خپل عزیزان خپل بچیان په خیال ساتو بیا هغه باندې مش کار کو.
د پاکستان یونین اف جرنالست مشر شهزاده ذوالفقار وای اوسنی مرکزی حکومت هم د خبريالانو د تحفظ لپاره کوم ګامونه نه دی اخیستي. د شهزاده ذوالفقار په خبره حکومت خو د خبريالانو د تحفظ لپاره د بل مسوده د نړیوالو ادارو او د خبريالانو د تنظیمونو له زیات غشتنو پس وړاندې کړي، خو وای په دې کې نیمګړتیا ودی. هغه د یو آزاد کمیشن د جوړولو غشتنه وکړه.
پروټیکشن بل چې دی پاغه کې ډیر یو خامیان ستا زه دا وایم چې دا خامیان چې دی استه کې مشترک شه دي او یو با اختیار کمیشنی جنرلس پروټیکشن بل کې چې دی یو با اختیار کمیشنی با اختیار کمیشن کې دی سينو بیاغه پولیس پښتنه کولی سي په دا معاملې کې تاسو وکړل په دا معاملې کې څو وکړل او زموږ د حکومت ادارې چې دی باید غم چې دی په دې کې د پولیسو تعاون وکړي. کدا د اسد تور معاملې دا کمتیوله معاملې دا کدا بلچا مسله دا نو دوی د غرسرو
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د پاکستان د اردو ژبي و ټي وي چینل اج نیوز ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوی حکومت تیر اونۍ د خبريالانو د تحفظ لپاره په قومي اسمبلی کې قانوني مسوده وړاندې کړي. دای وای د اسد تور د بریډ د پیښې په لټنې کې وی، خو هغه دا هم ویلي چې ځینو ادارو ته له خبريالانو څخه د ځان خوندي ساتلو ضرورت دی. هغه تور پوری کړي چې ځینې خبريالان په ادارو الزامونه لګوي او په داسې کولو دوی یورپي ملکونو کې سیاسي پناه اخیستل غواړي، خو د خبريالانو تنظیمونه د فواد دری دغه تورونه ردوی. یاد دی وی چې پر خبريال اسد تور باندې د کال 2020 د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان د فوج ریاست او د ریاستی ادارو پر ضد د منفي پروپاګاندي په تور مقدمه هم درسوي و. پر اسد تور باندې د بریټ پر ضد د خبريالانو د تحفظ او حقوقو لپاره کارکونکي ملکی او غیر ملکی ادارو او تنظیمونو ژغ پورته کړی. امنيستي انټرنیشنل اندیشنه څرګنده کړي او له حکومتي چارواکو څخه د خبريالانو د تحفظ لپاره د کوټلو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم غیر دولتي اداره چې په ملک کې د مطبوعاتو څارنه کوي په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په تیر کال کې په ملک کې د جرنلستانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پلازمینه اسلام آباد وو. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای دیوا کوټه.
د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کورونا واکسین ورکولو د بهیر له پیل راهیسې د سړیو په پرتله په کم شمیر ښځې د واکسین مرکزونو ته ځي. ډاکټران وایي له حکومت سره تر اوسه پورې هیڅ داسې پلان نشته چې ښځې پوهه کړي او د واکسین مرکزونو ته یې راولي. چارواکي وایي دوی هلې ځلې کوي چې ښځې هم د سړیو په څیر یو ډول د واکسین مرکزونو ته ولاړې شي او واکسین واخلي، ځکه چې له دغه وایرس څخه هیڅوک هم خوندي نه دی. نور تفصیل د فرید شنواری په ریپورت کې اوري.
په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس په ضد ویکسین لګولو عمل د روان کال فروری 3 مینیټه نه پیل شوای. خود خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي د کورونا ویکسین مرکزونو ته خزو ورتک لا هم کم دی. د چارواکو شمیري خای تر اوسه پورې 20% خزو ته او 3% سړو ته په صحت مرکزونو کې د کورونا په ضد ویکسین لګول شوې دي. د لنډی کوتل روغتون د ویکسین مرکز یو چارواکی محمد نقیب وای د ویکسین لګولو په اړه باید خزو ته پوها ورکړل شي.
اوس خو ډیر زیات ګیپ دی کې سړی زیاتی خزې کمی دي. کدی خلکو مونږ ورسره مخ پوې او کو کدی خلکو دا کوشش وکړه چیرې د خپل کور خلکو لای اندراج وکړو، نو ان شاء الله چې وخت به داسې راشي چې اتیا سړی کړو شپېته او یا به بیا خزې کړو یا به اتیا خزې کړو، نو نیم په نیمه به دا کیسه ان شاء الله روانه شي. ورسره په بل حال خو د خزو تعداد کم دی او سړو غزيات دی، نو مکه کوشش ته موږ څومره وینا د چاله ویکسینیشن کوغه ته موږ یو چیرته تاسو خپل کور ولله ویکسین وکړه کنه.
د صحت چار په هانوی د خارونو په پرتله په کلیوالو سیمو کې د خلکو په هیده پاره که هلی زلی وشوي، نو خزی به هم په ګرد شمیر کې ویکسین مرکزونو ته لاړ شي. خو په ټولنه کې ځینې داسې خلک هم شتون لري چې د کورونا وبانا ځانونه ژغورلو لپاره خپلې میرمنې ویکسین لګولو لپاره روغتونونو ته بوزي. د خیبر سیمې یو استاد ډاکټر کلیم شینواری وایي د پرنګ دی هر سړی خپل کور والا او نورې میرمنې د ویکسین لګولو د پاره مرکزونو ته بوزي.
سړو سره سره بابا خدای ته نه ګوري چې دا زنانه دا سړی وای دا ماشوم وای دا لک وای، وبا په هر چا راتلای شي. په کار ده چې سړو سره سره زنانه هم راشي ویکسین ولګي. په خپل مار اوستي او تاسو ته ذکر ما وکړو، بلکې تیر ورځو کې اوس وسم زما یو ملګری هغه ما ته وویل چې زما ځوانه خور دیش پنځه دیش کلونو له کرونا وجې نه مړه شوه.
په وروستیو کې صحت محکمې چارواکو ویلي وو په ټوله پښتونخوا کې تر اوسه پورې 300 صحت مرکزونو کې خلکو ته د کرونا ویکسین لګول کیږي، خو چارواکي وایي دوی په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو د لارې خلکو ته پوهه ورکوي چې سړي د خپلې ښځې هم ویکسین دپاره صحت مرکزونو ته بوزي. د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا څانګې مشر او کرونا وبا د پاره ټاکل شوی بیان ډاکټر اکرام الله خان وایي هڅې روانې دي چې ښځې هم په ګڼ شمېر کې ویکسین ولګوي.
ځکه چې کوکور کې څوک بیمار وي د دې وایرس نه افیکټډ وي هغه ټول خاندان ته دا شی خوړولی شي، نو د ښځو بیا د زیاتې ځکه چې دي پخلی کوي دغه کوي ټولو دپاره د ټولو کار دي کوي، نو د دې دپاره دا شی ډېر ضروري دی. نو ویکسینیشن کې پرایورټي زموږ هم دا ده چې ښځو دپاره ضروري دی. دا دغه چې دی ایورج دا رور اوس په ورځو زیاتېږي ځکه چې د ښځو تعداد اوس ډېر زیات او د دې رجحان زیات شوی دی.
د صحت چارو پوهان وایي تر څو پورې چې خزه د سړو پرنګې بهر روانه وزي او کرونا په ضد ویکسین ونه لګوي نو د وایرس مخنیوي نشي کېدای. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ترنوردونکو د وایس اف امریکا دیوا دا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کیمیا یو اسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې امریکا او د تنظیم 15 نور غړي ملکونه د کیمیاي وسلو ځان سره د ساتلو او د دې د استعمالولو په سر د شام د بشار الاسد د حکومت په غندلو کې کامیاب شوه دي. د دا قسمه کیمیاي وسلو ځان سره په ساتلو په شام د کیمیاي وسلو د لوزنامې د خلاف ورده قصور هم ثابت شوه دي. په کانفرنس کې د شام د غندنی په حق کې اواتیا او په مخالفت کې 15 فوټونه پریوتل. د کیمیاي وسلو د استعمال پر سر د شام د غندنی کې دونه علاوه د کیمیاي وسلو د بندیز د لوزنامې لاندې شام ته حاصل ځینی حقونه او مراعات هم زندولې شوې دي. په دې کې د ذکر وړ یو حق د ووټ اچولو دی چې شام تینا اوس محروم شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د ووټ اچولو حق صرف په هغه صورت کې واپس ورکول شي کله چې د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس لوی ډایرکټر دا ریپورت ورکړي چې شام په دې لړ کې ځینې اقدامات مکمل کړي دي. د مثال په توګه د خارجه چارو ویان نت پرایس وایي چې شام به اول د خپل کیمیایي وسلو ذخیره او پروګرام سره تعلق لرونکي ځینې اهم مسالې اواري. د شام خلاف ووټ د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس د تحقیقاتي ډلې د تیر کال د ریپورتونو د خوریدو نه پس اچولې شوې ده. په کومو کې چې د شام حکومت په کال 2019 او په کال 2018 کې د کیمیایي وسلو د استعمال ګناګار ګرځولې شوې ده. په ریپورتونو کې دا هم ویل شوی دی چې اسد حکومت د کیمیایي وسلو استعمال نه د لاس په سر کېدو او د شام د کیمیایي وسلو د ذخیرو تباکولو ته د پیشکولو نه پس هم تر ډیرو کلونو پورې د کیمیایي وسلو د استعمال په ناوړه عمل کې اخته و. امریکای په خپل تور هم د دې خبرې جاج لګولې دی چې اسد حکومت په کال 2019 کې د کیمیایي وسلو په لوزنامه د دستخط کولو نه پس هم کم نه کم 50 ځله کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې د یو غړي ملک خلاف اقدامات شوي دي. ښاغلی نت پرایس ویلي دي چې امریکا د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس د تنظیم لخوا د شام د غندنی کولو په اقدام خوشاله ده او د بین الاقوامي برادرۍ ستاینه کوي چې د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف د بین الاقوامي اصولو د بالا ساتلو په خا اراده کړی ده. کاغلی نت پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیمیایي وسلو استعمال که هر ملک کوي دا د ټولو لپاره خطر ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډي سي 20223 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.